متخصص داخله و دکتر صاحب پوهان رفیع الله حلیم استاد وترنر. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به خدای کریم میسپاریم. شاد و صحتمند و کامگار باشید.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. وس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی د اوسنۍ رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو.
د طالبانو حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی طالبان د خپل واک د ساتلو لپاره په زیاتیدونکي ډول او د بیلو بیلو ډلو لخوا له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته په استولې خبر پاڼې کې ویلي د افغانستان اسلامي امارت په وضعیت باندې بشپړ کنټرول لري او اجازه به ورنکړي چې هیڅ ډله یا جهت افغانستان ناامن کړي او یا د افغانستان خبره د بل چا پر ضد وکاروي. سیګار د روان 2023 کال د لومړیو دریو میاشتو په راپور کې د داعش او القاعده په ګډون یو شمېر ډلې د طالبانو د اوسني رژیم په وړاندې امنیتي ګواښ بللې وي. په ننګرهار کې سږکال د ګوزان یا پولیو 15مه پیشه ثبت شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف یوې سرچینې نن یکشنبه آزادي رادیو ته وویل دغه مثبته پیشه په دور بابا ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د سرچینې په وینا د طالبانو حکومت په ننګرهار او کندهار کې د ګوزان د واکسین د کمپاین مخنی ولیده. په پام کې وه په ننګرهار کې تیره دوشنبه د ګوزان ضد کمپاین عملی شي. دا چې طالبانو ولې د دې کمپاین مخنیولې وضاحت نه دی ورکړی شوی. تر دې مخکې د سږکال له پیله څلور مثبتې پیښې په ننګرهار کې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا سبا دوشنبه په جنیوا کې د افغانستان پر بشري وضعیت تغراس د شزو او نجونو د حقونو په باب خبري کوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت تیر دوشنبه ویلی وو دی به په دې غونډه کې ګډون وکړي او راپور به وړاندې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په یو اعلامیه کې ویلي چې ریچارډ بینت او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د حقوقي تګلارې د برخې مسؤل یان سایدرمن به د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د شزو د وضعیت په اړه ویناوې وکړي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یا یو ان ډی پی په ننګرهار کې د یو کانال د جوړېدو خبر ورکړ. دغه کانال د 800 کورنیو د کرنیو ودې ته ګټه رسولی شي. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړ دا کانال یا اوبلاره به چې یو کیلومتر اوږد دی او 250 هکتار باغونه خړوبولې شي د کلیوالي پراختیا لپاره یو زیری بي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر تهران ته په خپل سفر کې د ریاض او تهران ترمنځ د پخلاینې لپاره نن یکشنبه نور ګامونه هم واخیستل. فیصل بن فرحان له خپل ایرانی ساری حسین امیر عبدالله یان سره د سیمې پر امن خبري وکړې. وروسته د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل او هغه ته د سعودي عربستان د سفر بلنه ورکړه. له ایران سره د سعودي عربستان چې سنیان وربانی واکمنی کوي اړیکې وروسته له هغه ترنګلې شوې چې په 2014 میلادي کال کې د ریاض لخوا د یو شیعه دینی عالم نمر باقر النمر تر اعدام وروسته معترضانو په تهران کې د عربستان پر سفارت او په مشهد کې پر کنسولګری حمله وکړه. د ایران په البرز ولایت کې لشته بشه دولستنه په کورونو کې د جوړو شویو شرابو د چلو لکبل مل شوی او تر سلو ډیر نور مسبوب شوی دي. دغه ولایت د پولیسو قماندان حمید حداون پرون وویل چې دغه کسانو صنعتي الکول او بو او جنو نورو شانو سره ګډ کړی او بیا چلی وو. ویل کیږي چې ممکن د قربانیانو شمیر تر دې ډیر وي ځکه چې شاید ځینې مړي روغتون ته وړل شوی نه وي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن سهار د چین پلازمېنې پیکینګ ته ورسید. د سفر هدف د امریکا او چین ترمنځ د روان کړکیچ کمول دي. بلینکن نن ماسپښین له ډول روډبا چینایي چارواکو سره خپلې دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې. دا لکه چې د 2021 میلادي کال په جنوري میاشت کې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې. چین ته د یو جګپوري امریکایي چارواکي لومړی رسمي سفر دی.
تاسې زموږ ژاخله ازادي رادیو اوري.
یوه نوې سروې ښیي چې ډېر شمېر افغانان د بې وزلۍ له کبله خواړه کم خوري. د دې اغیز به څه وي؟
ماشومان او هغه مینده چې مندواری وی او دوی لا ډیرو غذایی مواد تا ضرورت لري.
په بلخ کې پر شزیده خبریالانو نوی بندیزونه لګول شوی دي.
دغه نوی نوی قوانین چې وضع کوي په شزیده خبریالانو باندې هغې نه غوره ده چې ته په کور شي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ازادي راډیو خبرونې اوس څلورویشت ساعته اورېدای شي. د ارزونې د ظرفیتونو پروژې موندنې شي چې اقتصادي او بشري کړکېچ افغان کورنۍ دې ته اړ ایستلي چې له داسې لارو څخه کار واخلي چې ځینې د دوی پر روغتیایي وضعیت اوږدمهاله منفي پایلې هم لري. د خوړو د رژیم بدلونونه او یا په ورځ کې د درې ځلو خوړو پر ځای یو یا دوه ځلې خوراک له دې ستونزو سره د مقابلې تر ټولو عامې لارې ګڼل شوي دي. د دې موضوع تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
د کابل ښار د پنځمې ناحیې اوسیدونکې یوه میرمن چې خاوند یې دوه کاله وړاندې په یوه ځانمرګي برید کې وژل شوی او د خپلو درېګونو پنځه کلونو ماشومانو او یو دوه کلن ماشوم پالنه کوي وایي چې خپل ژوند ډېر په سختۍ تېروي. دغه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل کله ناکله دې ته اړه شوې چې خپلو ماشومانو ته د رستورانت خراب شوی اضافي خواړه ورکړي.
زه کوټه سنگی ته چیرمه په کمپنی سیمه کې په یوه کرایي کور کې اوسیږم. له دې ځایه تایمنی ته ځم. هلته یو رستورانت دی. د کارکوونکو کالی یې مینځم او په بدل کې هغوی ماته له خلکو څخه پاتې شوي خواړه راټولوي او زه یې خپل ماشومانو ته راوړم. ځینې ورځې ښه خواړه وي خو اکثره ورځې دا خوسا شوي وي. اوس هغه هم بل چاته ورکوي. زه ځم د نانوایی مخې ته کښېنم، د خیرات ډوډۍ اخلم او ژوند ډېر په سختۍ تېروم.
داسې حال کې ده چې د ارزونې د ظرفیتونو پروژې موندنې ښیي چې اقتصادي او بشري کړکېچ یو شمېر افغان کورنۍ دې ته اړ کړي چې د مقابلې له تګلارو څخه کار واخلي چې ځینې اوږدمهاله منفي پایلې لري، لکه د روغتیایي وضعیت خرابېدل، د پورونو ډېرېدل او د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو زیاتېدل. په دې څېړنه کې چې د کابل ښار په پنځمې ناحیې او د کابل د قرهباغ ولسوالۍ په کلیو کې ترسره شوې، ټولې هغه کورنۍ چې څېړل شوي او ترې پوښتنه شوې، سل په سلو کې له ګرانبیو خوراکي توکو لکه غوښې، تازه او وچه مېوې او هګیو له خوړلو ډډه کړې. په دې څېړنه کې زیاته شوې چې دغو کورنیو کې یو سلنه یې په منظم ډول درې وخته خواړه نه خوري او خپل مالونه لکه ګاڼې، څاروي او ځمکې د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره پلوري. په دې څېړنه کې ویل شوي چې د روغتیایي درملنې ځنډول یا پرېښودل 2% د خپلوانو او ملګرو څخه پور اخیستل 40%، د کورنۍ د شتمنیو پلورل 40% او د ماشومانو کار 28% نورې هغه ستراتیژي دي چې په پراخ ډول کارول کېږي. په دې څېړنه کې د ماشومانو د کار په اړه اندېښنه ښودل شوې او له اقتصادي ناورین سره د مقابلې لپاره د بې کیفیته خوړو د خوړلو او د زده کړو د پرېښودلو اغېزې نه جبرانېدونکې بللې شوې دي. دا چې د خوړو ناسم رژیم او په ورځ کې د یو وخت خوړو پرېښودل په خلکو څه ناوړه اغېزې لري، د داخله او ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر محب سغم څخه مو وپوښتل. نوموړي ازادي راډیو ته په ځواب کې داسې وویل:
د انسان بدن مختلفو غذایي موادو ته ضرورت لري چې خپل نورمال فعالیتونه ښه ترسره کړي. ماشومان، زلمکي او پیغلوټې او همدارنګ هغه میندې چې مندواری وی او یا تیخور ماشومان لري تای ورکوي، دوی لا ډیرو غذایی موادو ته او متوازنو غذایی موادو ته ضرورت لري.
په دې څېړنه کې چې د ارزونې د ظرفیتونو پروژې لخوا ترسره شوې، بشري مرستې د مبارزې یوه مهمه ستراتیژي بلل شوې. خو ویل شوې چا سره چې خبرې شوې ویلې دي د دې شاهدان وو چې دا مرستې په برابر ډول نه دي ویشل شوي او ادعا یې کړې چې د مرستو په ویش کې فساد موجود و، خلکو ته سمې نه دي رسېدلي. دا ویل شوي چې اوسني چارواکي د دروازو ساتونکو په توګه عمل کوي او هغه کسان چې په ړنګ شوي جمهوري نظام کې له امنیتي ځواکونو سره کار کړی، د پېژندلو له ویرې د مرستو په لستونو کې د خپلو نومونو له لیکلو ډډه کړې ده. د ارزونې ظرفیتونو غیر انتفاعي پروژه یا ACAPS د 125 هېوادونو د متخصصینو یوه ډله ده چې په 2009 میلادي کال کې په بیړني حالت او پیچلو کړکېچونو کې د بشري اړتیاو د ارزونو ښه کولو لپاره په جنوا کې تاسیس شوه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي چې دا مهال په افغانستان کې 28.8 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ارزونې د ظرفیتونو پروژې په دې راپور کې ویل شوي و چې د منځنۍ کچې افغانان په وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله خپل غذایي رژیم او دغه شان تفریحي فعالیتونو کې بدلون راوستی، ځکه د دوی اقتصادي توان کم شوی دی. د پروژې د ارزونې پر بنسټ دې تغییراتو د دوی فزیکي توان او رواني حالت سخت اغېزمن کړی دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ارزونې د ظرفیتونو د موسسې د دې راپور په اړه له مدني فعال میرویس عمر خیل سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې یو شمېر افغانانو ولې پریکړه کړې چې په خپل غذایي رژیم او تفریحي فعالیتونو کې بدلون راولي.
دا رښتیا هم د اندېښنې وړ ده، ځکه چې که تاسې وګورئ په دغه تیرو دوو کلونو کې ډېر زیات خلک بېروزګاره شول، د خلکو اقتصادي وضعیت له پخوا څخه نور هم خراب شو، د کار فرصتونو زمینه محدوده شوه. په همدې توګه په هغه نړیوال موسسات، هغه سفارتونه، هغه دولتي اداراتو کې چې پخوا خلک افغانانو کار کول، هغوی طبعا اکثریت یې تقریبا 90% خلکو خپل روزګار د لاسه ورکړل. دا په دې معنی چې پخپله دا د خلکو په ژوند باندې منفي اثر غورځولی شي، نو طبعا دا پخپله یو منفي اثر دی چې د خلکو په ژوند غورځولی شي، او همدا لامل دی چې خلک په خپل روزمره ژوند کې ډیر هغه مسائل په نظر کې نیسي چې هغوی نشي کولای هغه لومړیتوبونه دوی خپل د ژوند پوره کړي. بنان دا په خپل یو منفي تاثیر دی د خلکو په ژوند باندې. د بیلګې په ډول پخوا تاسې لیدل چې کورنۍ یا فامیلونه د تفریح او د سیاحت او د دې نورو مسایلو دپاره له خپل ماشومانو او اولادونو سره د کابل هغه اطرافو ته تلل. اوس دا کار ځکه نشي کولای چې یو خو اقتصادي ستونزې دي، بل دا چې ځینې افراطي محدودیتونه دي.
د خلکو د خوړو رژیم تغییر او بیا په تفریحي برخه کې د محدودیتونو رامنځته کول څونه کولای شي د خلکو رواني حالت متاثر کړي، او د خوړو د رژیم تغییر بیا څونه کولای شي د خلکو فزیکی حالت متاثر کړي؟
کله چې د عوایدو منابع نه وي، کله چې معاش نه وي، کله چې یو انکم نه وي، نو دا خلک څنګه وکولی شي چې دوی خپل روزمره هغه خوراکي توکي یا نور هغه کوم ضروري توکي چې دوی ورته اړتیا لري هغه ته پوره کړي؟ ماشومان په یو کورنۍ کې شته، ماشومان هم سالم غذایی تغذیه ته اړتیا لري، دوی نورو سهولتونو ته اړتیا لري. مګر متاسفانه اوس خلک دا کار نشي کولای، ځکه چې کوم معاش چې پخوا دوی درلودل اوس دوی نه لري. نو دا طبعا خپله اثرات لري، منفي اثرات لري. او د دغه سروې پر اساس دا چې د کابل په دریو حوزو کې شوی، که په ټولو حوزو کې وشي او که په ټول افغانستان کې وشي، نو طبعا نتیجه به همدغه سی وي، ځکه موږ او تاسو پوهیږو په دغه ټولنه کې ژوند کوو، د افغانستان حالاتونه خبر یو، خپل د کورنیو حالاتونه خبر یو. روحي او رواني شکنجه او فشار د افغانستان خلکو لپاره.
د طالبانو حکومت په وروستیو میاشتو کې د کابل په ګډون په ګڼو ښارونو کې ځینې تغییرات رامنځته کړي، هغه په څلور لارو کې وي یا تفریحي سیمو کې، خو بیا په ورته حالت کې دې تفریحي سیمو ته د ښځو په ورتګ باندې ځینې محدودیتونه رامنځته شوي دي. نو کله یو خونه د تفریحي سیمو په ښکلاو باندې کار کوي او بل خونه بیا د کورنیو په ځانګړې توګه د ښځو په ورتګ باندې محدودیت وضع کیږي، نو دا څونه کولی شي خلکو ته ذهني آرامي ور په برخه کړي؟
او ګورې یوازې د یو چوک یا د سلور لارې جوړول او هغه باندې د نمایشي ګروپونو لګول دا اساسي او بنیادی کار نه ده. نه ده بنیادی کار عمل منفیه ستری پروژې دي چې هغه د برېښنا بندونه دي، هغه د سیمې په کچه هغه ستر او ملي پروژې دي چې ګټه د افغانستان خلکو ته رسیږي، ګټه د ټول افغانستان ولس ته رسیږي، یا ځینې اقتصادي او هغه زیربناوي یا ځینې ستری پروژې هغه دي. نو متاسفانه تر اوسه پورې هغه سي زیربناوي او هغه سي عمل منفیه پروژې په نظر کې نه دي نیول شوي او نه تر سترګو کې. سره دې چې په یو داسې بد حالاتو کې دوی یو څو شېبې تفریحي پارکونو ته چې دوی لاړ شي له خپل کورنیو سره، اما دوی نشي کولای، ځکه محدودیتونه پرې وضع دي، ځکه بېلابېل هغه افراطي فرمانونه چې دي هغه ورباندې وضع شوي دي. نو بنان خلک نشي کولای چې په فکري او آرام او فکر سره دوی خپل کورنیو سره تفریح او سیاحت ته لاړ شي.
مدني فعال میرویس عمر خیل و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په بلخ کې یو شمېر ښځینه خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په رسنیو کې د دوی په کار نوي محدودیتونه لګولي دي. د دې بندیزونو پر بنسټ دوی له نارینه و سره خبرې نشي کولای، له محرم پرته دندې ته نشي تللی، او داسې یو ځای کې دنده هم مخکې نشي وړلی چې همکاران یې ټول نارینه وي. خو په بلخ کې بیا د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست دا ادعاوې ردوي. جزئیات په دې راپور کې.
که څام د طالبانو حکومت لخوا پنجونو خوځو د لګیدلو بندیزونو له عمله دوی په کور دننه او نړیواله کچالو توند خبرګونونو سره مخ دي، خو تازه په بلخ کې وشمیر خزینه خبري اعلان ادعا کوي چې پر دوی نوي محدودیتونه لګول شوې دي. خبرونه کې له نارینه و سره خبرې نه کول، له محرم پرته دندې ته نه تلل، او په یو داسې ځای کې دنده نه کول چې همکاران یې نارینه وي، له هغو نویو محدودیتونو دي چې په بلخ کې د رسنیو په خزینه کارکونکو لګول شوې دي. دوه خزینه خبری اعلان چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي رادیو ته وویل
محدودیتونه دادی چې کله یو خزینه استودیو کې خبرونه مختوړي نشي کولای، دی نارینه اوریدونکو ټلیفون ځواب کړي، او یوازې باید د ښځو اړیکې ځواب کړي. بل دا چې کومې ښځې په رسنیو کې کار کوي باید له ځان سره محرم کار ځای ته یوسي.
وړاندې په خبریالانو کوم محدودیتونه لګیدلی وو، په یوه ډول مو ورسره ځان برابر کړ او کار ته مو دوام ورکړ. خو نوی چې په خبریالانو کوم محدودیتونه لګیدلی ډیر جدي دي. کله چې یوه رسنۍ د خبرونو لپاره منصبان غوونه لري څه ډول فعالیت وکړي، همدا لامل کېږي چې رسنۍ فعالیت ودروي.
په بلخ کې یو شمېر نورو خزینه خبریالانو ازادي رادیو ته ویلي د همدې محدودیتونو له عملی دندې پریخي دي او په کور ناستې دي. یو خبریاله چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل پلار یې نشته، او دوه ورونه یې هم له دوی بیا له ژوند لري.
یو لامل خو دا دی چې دغه بندیزونه، دغه نوي قوانین چې وضع کوي په خزینه خبریالانو باندې، کورنۍ هم موږ ته اجازه نه راکوي ډار پسې راغستې دي. او سبا ورځ موږ ته څه یو ضرر رسېږي، نو هغې نه غواړه ده چې ته په کور شي.
په بلخ کې د یوې سیمه ییزې راډیو نهاد مسؤول سید محمد یعقوبی د دې ادعاو په تایید ازادي راډیو ته وویل
د خبرګولې په څلورمه د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په کوربتوب یوه غونډه وشوه، او هلته په خزینه خبریالانو محدودیتونه ولګول شول چې خبریالان یې له جدي ننګونو سره مخ کړي دي.
بلخ کې خزینه خبریالان وایي د خپلو ستونزو په اړه د رسنیو له ملاتړو بنسټونو سره اړیکه نیولې، خو هیڅ پام ورته نه ده شوی. په بلخ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خود طالبانو حکومت د بلخ ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر عطا محمد ساهو ازادي راډیو سره خبرو کې په خزینه خبریالانو د نوي محدودیتونو لګولو ادعاوې رد کړې.
خبر شوې شایعات اصلا حقیقت نه لري. د خبرګولي په څلورمه غونډه کې دا ډول پریکړه نه ده شوې، بلکې د خزینه خبریالانو لپاره لا سانتیاوی برابرې شوې دي، او همغږي هم زیاته شوې ده.
هاخوا له دې ټولو سره سره په بلخ کې خزینه خبریالانې د خپلې دندې او راتلونکي په اړه اندېښمنې دي، او وایي هسې نه یوه ورځ لکه د ښوونځیو او پوهنتونونو د دوی پر مخ هم د رسنیو دروازې وتړل شي. د دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په افغان جنو خوځو په تعلیمي، سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او نورو بېلابېلو برخو کې محدودیتونه او بندیزونه لګولي دي. خو داسې مهال چې په کور دننه او نړیواله کچه د دې بندیزونو او محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنې شوې، د طالبانو حکومت دا مسایل د افغانستان کورنۍ مسأله بللې او د لرې کولو پر ځای لا سخت او زیات کړي دي.
په تیر جمهوری نظام کې د دایکندی ولایت د امنیه قمندانۍ د ښځینه پولیسو د جلب و جذب د عامر صبرو رضایي خپلوان وای نوموړي او دوه خوندې شپږ ورځې مخکې د طالبانو د حکومت استخباراتو د ریاست لخوا نیول شوې دي. د اغلی رضایي د خپلوانو په خبره دوه خوندې وروسته له څلورویشتو ساعتونو د مشرانو په مزګرتوب د طالبانو له بنده خوشي شوې، خو په خپله لا هم په بند کې ده. د صبرو رضایي نیولو خبرګونونه پارولې دي، او د ښځو د حقونو فعالانې د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل د نرګس مومن حسن زی په راپور کې واوري.
د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې ډېری کندي ولایت امنیه قمندانۍ د جلب جذب د امیر صبرو ډزای خپلوان وایي طالبانو استخباراتو صبرو او د خويندې شاوخوا شپږ ورځې وړاندې د کندي په مرکز نیلي ښار کې ونیولې. رخشانه رضایی د صبرو د ماما لور ازادي راډیو ته وویل
مدت شش روز میشه
کې شپږ ورځې کېږي چې د خپل دوه خویندو سره د طالبانو د محلي استخباراتو لخوا په دایکندي کې نیول شوی. دوه خویندې وروسته له څلورو ساعتونو د مشرانو په خبره ازادي شوې. خپل صبرو رضایی چې د تېر حکومت د کورنیو چارو وزارت د عالي رتبه افسرانو له ډلې د جلب جذب امره وه لا هم په بند کې ده. د هغې د برخلیک په اړه تر اوسه هېڅ کوم خبر نشته. څنګه چې طالبانو ویلي د تېر یو کال رئیس د صبرو پسې وه، کورنۍ ته یې هم د ملاقات اجازه نه ده ورکړې.
رخشانه رضایی وایي کوم مشران چې د صبرو د خوشې کولو لپاره د طالبانو استخباراتو ته ورغلي وو ورته ویل شوي وو چې صبرو په تېر نظام کې د کار کولو او د فحشا د خپرولو له امله نیول شوې ده. هڅه مو وکړه چې د دایکندي د سیمه ییزو طالبانو او په ځانګړي ډول د دوی د استخباراتو له ریاست سره اړیکه ونیسي، خو بریالي نه شوو. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي وو چې په دې اړه به معلومات ورکړي، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو د حکومت ویان مرستیال بلال کریمي، طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور او د طالبانو د استخباراتو ویان خلیل همراز په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د صبرو رضایی یوه بله خپلوانه چې نه غواړي نوم او غږ یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، هم د صبرو نیول تایید کړي دي. د ښځو د حقونو یوه فعاله رقیه سایی چې دا هم مخکې د طالبانو لخوا نیول شوې وه، ازادي راډیو ته وویل
زما له نظره په افغانستان کې د تېر حکومت نظامي کسانو نیول، بیا خصوصا ښځینه هغوی نیول، شکنجه کول، دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده. دا په دې معنا ده چې افغانستان د ښځو لپاره امن نه ده. دې لپاره باید نړیواله ټولنه پر طالبانو فشار راوړي، د دې تر څنګ د بشر حقونو د ملاتړ بنسټونه هغوی د صبرو د خوشې کېدو لپاره او د ازادۍ لپاره باید غږونه پورته کړي.
اغلی سعید میرمن صبرو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه وکړه. تر دې وړاندې د افغان شاعر او انځورګر حسیب احراری خپلوان ازادي راډیو ته ویلي وو چې نوموړی روانه میلادي میاشت کې په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. دغه شان د پوهنې د برخې فعال او د قلم لار بنسټ مشر مطیع الله ویسا، د هرات خزینه زندان پخوانی رئیس عالیه عزیزی، د پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسی، خبریال مرتضی بهبودی او یو شمېر نور فعالان هم د طالبانو لخوا نیول شوی چې لا هم برخلیک معلوم نه دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د اوکراین له ځینو برخو په تیرو څلورویشت ساعتونو کې یو وار بیا د سختو نښتو راپورونه ورکړی شوي دي. اوکراین وایي روسي پوځیانو د دوی پر سنګرونو او د خلکو د استوګنې پر سیمو حملې کړې دي. په همدې حال کې اروپایي چارواکي غواړي اوکراین ته د وسلو د لیږد بهیر چټک کړي.
د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د دونیتسک سیمې د بخمود، لیمان، افدیفکا او مارینکا په ځینو برخو کې سختې جګړې شوي دي. د دې دفتر د راپور له مخې د تیرو څلورویشتو ساعتونو پر مهال په ټوله کې شپږ ویشت وسلوالې نښتې سوي دي. د اوکراین پوځ دغه راز ویلي چې روسي پوځیانو پرون د دوی پر سنګرونو او ګڼمیشتو سیمو درې څلوېشت هوایي حملې کړي او یو پنځوس سالوو توغندي ویشتلې دي. بلخوا د دنیپرو پیتروفسک والي سرهی لیسول ویلي چې د روسیې پوځ د اوکراین د جنوب پر دې سیمې هم حمله کړې ده. د هغه پوینا په ایران کې د شاهد په نوم جوړ شوی دوی بی پیلوټ الوتکې هم د اوکراینی ځواکونو لخوا نسکوري سوي دي. د اوکراین چارواکي وایي د روسیې تر ولکې لاندې د کاخوفکا بند تر ویجاړېدو وروسته د مړو شمیر شپاړو ستو زیات شوی دی. دغه بند د جون میاشتې پر شپږمه ویجاړ کړی سو. چارواکي وایي نه ویشت نور کسان د مسکو تر ولکې لاندې سیمو کې د بند تر ویجاړېدو وروسته د سیلابونو له کبله مړه شوي دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت پرون په ټلګرام کې لیکلي چې په خرسون او میکولایف سیمو کې درې زره شپږ سوه کسان له سیلاب ځپلو سیمو ایستل شوي او یو دېرش نور کسان لا هم تری تم دي. کیف د بند په امدی وی جړولو کې ماسکو په لاس لرلو تورنوي او وايي په دې ډول غشتل د اوکراین پر جنوبي سیمه خرسون سیلاب او بهیږي او د اوکراین تهاجمي عملیات وروسی. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د صنایعو رئیس تیری بریټون لیوی فرانسوي ورځپاڼې سره په خپله نننۍ مرکه کې ویلي دغه ټولنه د روسیې د زیاتېدونکي تهاجم په وړاندې د مبارزې لپاره اوکراین ته د وسلو او مهماتو لیږل چټک کوي. اوکراین خپل تهاجمي او دفاعي عملیات د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې له روسیې د اشغال سویو سیمو د نیولو لپاره پیل کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن تیره اونۍ د کیف له متحدانو غوښتنه وکړه چې اوکراین ته نورې وسلې او مهمات هم ورکړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نږدې 14 میاشتې کېږي چې لا هم ختم سوی نه دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ډیر ځلې به مو لیدلی وي چې د کومې ښځې ماشوم نه پیدا کېږي، نو تصور دا وي چې ستونزه په ښځې کې ده او ځینې کسان بیا دوهم واده کوي چې ګوندې د ماشوم څښتن به شي، خو حال دا چې ډېر وارې ستونزه په نارینه کې وي. د دې تشخیص چې د ماشوم د نه پیدا کېدو ستونزه په نارینه کې ده او که په ښځه کې آسانه کار هم نه دی، خو ساینسپوهان اوس بریالي شوي چې په نارینه وو کې د دې ستونزې د تشخیص نوې لار ومومي. د یورو نیوز د راپور له مخې څېړونکي په یوه نوې طریقه چې جراحي عملیاتو ته هم اړتیا نه لري په هغو نارینه وو کې چې په اصطلاح شنډ دي او اولاد یې نه کېږي د روغو سپرمونو په موندلو بریالي شوي دي. دا طریقه پر دې سربیره چې د نارینه وو د شنډوالي تشخیص آسانه وي، داسې ښکاري چې د دې ستونزې له درملنې او همداراز د پلار کېدو لپاره د شنډو نارینه وو د روغو او سالمو سپرمونو د امکان له زیاتېدو سره مرسته کوي. د دې ستونزې له کبله په نړۍ کې د کابو 15% جوړو ماشوم نه کېږي چې د هغو نیمایي نارینه دي. د ماشوم په راوړلو کې د نارینه وو د ستونزو ډولونه ډیر دي، خو تر ټولو ډیر عامه نن ابستراکټیو نمیشي. په دې ناروغۍ اخته نارینه د انزال کېدو په وخت سپرم نشي خوشي کولی او په حقیقت کې د هغوی په منی کې د سپرمونو شمیر صفر ته رسیږي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیب اولی شي.
نداف د سیکسپ د چې ګټه کمه خو ستړیا ډیره ده، ځکه نداف ځانګړی موقعیت نه لري، کوڅه په کوڅه ګرځي، اوازونه کوي او کار غواړي. منصور الفت چې له شلو کلونو راهیسې دا دنده لري وایي د پخوا پرتله د ندافې کار هم پیکه شوی دی. له منصور سره زموږ همکارې سنا کاکړ خبرې کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
ندافی دست یو کسب دی چې له ډیرو وختونو راهیسې په افغانستان کې تود بازار لري، خو په خپله د ندافانو په خبره نن سبا بازار یو څه سوړ دی. د کار شویو توشکو، بالښتونو او بړستونو راسپړل، د مالوچو شیندل او یا په اصطلاح بیا راژوندي کولو ته ندافی وایي. د ندافانو بازار د اخترونو او نوي کال په راتګ ډیر تود وي. په کابل ښار کې یو 45 کلن نداف منصور الفت مشهور په مسجدي چې له شلو کلونو راهیسې دا کاروبار کوي، په دې اړه چې څنګه یې دې کار ته مخه کړه وایي.
دا کسب مې ځکه غوره کړ چې آزاد دی، پلواک دی، د چا تر لاس لاندې کار نه کوو. چې ومه غوښتل کار کوو، چې ومه نه غوښتل څوک په زوره په موږ کار نشي کولای. موږ له خپل کاره خوښ او راضي یو.
منصور وایي چې ډېرو کورونو ته تللی او له بېلابېلو خلکو سره مخ شوی چې خوږې او ترخې خاطرې ورپرېښي دي.
یو ځای کې مې کار کوو، شاوخوا 12 توشکې وي. یو مالوچ دی ورته د سیند مالوچ وایي چې ډېر تسمه دي، هغه مو چې څومره ندافي کړي هېڅ په حال رانغلی. موږ بیا بېرته وغوښتلو. وکړو څومره مو چې ورته توضیح ورکړه وی نه منله له سره په مو کار وکړ موږ هم له خپل پیسو تیر شو خا خاطره مې بیا ده هر خواته چې زم خلک مو عزت کوي موږ له دوی څخه راضی یو او دوی له موږ څخه
منصور وایي پخوا به د اخترونو په راتګ سره کار ښه و خو په خبره یې اوس سره له دې چې اختر نږدې دی سم کار نشته
پخوا ښه و یو څه بازار یې تود و خلکو کار کاوه عاید یې درلود اوس هغه شان نه دی کاروبار نشته پخوا به د ورځې پنځو نه تر شپږو کورونو ته تلو اوس یو دوو کورونو ته هم نه ځو ځکه عاید نه لري د نرخونو کمولو لپاره هم دعوا کوي ځکه د حکومت له بدلون وروسته خلک له کاره پاتې شول.